داسې پلارتوب مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي، هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی به زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع اوسېږي او زما غوښتنې پر ځای کړي، او هر روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
د کابل اوسېدونکی سیالي صوفي وایي په کور کې د ځوانانو ناسمه رویه د کورنۍ صمیمیت له منځه وړي.
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګی دی، دې سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی د ترمنځ دا ړنګیږي. مونږ اکثرا د دې حالت شاهد یو چې کله بد چلندی یا بد اخلاقی په کور کې پیلېږي، هغه نور بد بدو لارو ته خلک سوقي. لکه همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي، نو هغه بیرون ته انتقالېږي. یو ورځ کور کې جنجال کوي، سباله په کوڅه کې جنجال کوي، بل سباله په ښار کې جنجال کوي، نو همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
په کورونو کې د ځوانانو ناسمې رویې نورې بدې پایلې هم له ځان سره لري. د کابل اوسېدونکی بلال عمری د همداسې یوې پېښې کیسه راته کوي چې د یو بدخویه ځوان د چلند له کبله رامنځته شوې وه.
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډېر کله بده رویه کېږي. مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې، ولې داسې شوی ده، ولې داسې نه ده شوی. زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پېښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه، او خپل خور یې په تومانچه وشتلې وه او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تبانچه باندې لوبه کړې او دا خور یې وشتلې وه.
د میدان وردګو اوسېدونکي هیله معیار وایي هغه ځوانان چې په کور کې ناسم چلند کوي ډېر کله له دې امله نورو ته غصې کوي چې ولې یې د ده په خوښه څه نه دي کړي، خو دوی د نورو زړونو ته نه ګوري چې هغوی به څومره خفه شي.
په ما باندې لکه د مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کېده، نو ما به بېرته داسې یو بېرته داسې هغه درلوده چې ودرېږه دوی ما تشویق کړي چې ډېر زیات ښه خواړه دي پخ کړي که نه. ورور به مې چې او دا چیرې مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس به مې کړي چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوي.
ځینې ځوانان داسې هم وي چې له کوره بهر ډېر ښه چلند کوي، خو کله چې کور ته دننه شي یو د میره ویه بدله شي. دا چې ولې ځینې ځوانان داسې کوي منتشر شاهي علت راته وایي.
هر یو کور یو شهزاده لري که نه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، هغه کور کې ځان سیسټمونه لري که نه، ټول مجبور دی هغه تابعدار اوسېږي. د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه، یا د باندې خلکو لپاره دا لږ سې دا شهزاده نه وي، هغلته نور شهزادګان هم وي، نو هغه مجبوره هم وي که نه، چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي. یعنی ټول خلک د خور او مور او ورېندار نه داسې داره خبر ومني، او کور کې دی نو بیا هر شی چې زه غواړي هغه کوي. که د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي که نه، او موږ خپل احساسات کنټرولوو، دا تجربه دې په کور کې موسي مقابل لوری دم لږ درک کړي او کوشش دې وکړي چې دغه احساسات خپل کنټرول کړي.
ایمل خمر وایي دا دې پر ځای چې ځوانان د ناسم چلند له لارې په کورنۍ حکومت وکړي، دا ښه ده چې د کورنۍ له غړو سره ښې اړیکې جوړې کړي.
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان د انسان کېدلی شي، بهترین ملګري د انسان کېدلی شي، او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته یې غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
د هیلې معیار په نظر د کورنۍ مشران باید د کور دننه داسې فضا رامنځته کړي چې ځوانان هم ښه چلند ترې زده کړي.
زه باید ویم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي که نه. البته زه ټولو مشرانو ته احترام لرم، خو زه غواړم من حیث د یوې کوچنۍ لورې یا کوچنۍ خور زه دوی ته دا مشوره وکړم چې یعنی د غصې نه د کار نه اخلي. صحیح ده چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهېږي، غلطیانې کېږي، اشتباهات کېږي په هره برخه کې، مګر هغه باید کېنول شي، هسه خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه که نه، څه لامل شو چې تا دا کار وکړو، نه چې هغه ووهل شي. وهل د حل لاره نه ده، یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لاره نه ده، بلکې هغه نورم عقدی کېږي په دې کې. مګر که یو څوک کېنول شي که نه، عادي سم صحیح نارملي خبرې ورسره شي، هغه کوی شي چې ډېر ښه خپل مشکل وړاندې کړي تر څو په راتلونکي کې بیا هسې کار ونه کړي.
یو شمیر ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي او ځوانان څنګه کولای شي له دې حالت ځان راوباسي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له افغان ارواپو ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد ستاسو په نظر د دې لتونه څه دي چې ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي؟
موږ اوس داسې انسانان سره مخ یو ټولنیز قلبونه ورته همدا شان ورکوي، ټولنه ورته ورخیږي چې ته باید احساساتي اوسې. د ټولو ټولو سره سره په بدن کې د ده هغه پخوانی ویشه که ومنو احساس او عقل، احساسات ډېر زیات وي او سنجش ډېر کم وي. د داسې یو کس نه چې دغه رقم ته جوړ شوی دی چې سنجش ډېر کم دی او احساسات ډېر زیات دي، د یو سنجیده چلند هیله کول ډېر معقول نه دي په داسې شرایطو کې. زه په دو کې اوس اول د کورنۍ مدیران، کورنۍ اصلي تاثیر کوونکي چې په دې کورنۍ باندې څوک دي، پلار او مور، هغوی مقصر بولم چې دوی د کورنۍ فرهنګ او جوړښت نه شي بدلولی، او دا باید بدل شي چې هغو سره عیار شي انساني ارزښتونو سره. ورسره هاخوا ته زمونږ تربیتي او ښوونیز سیستمونه چې دي هم یو چاته دا القا نه شي کولی یا تر اوسه پورې نه دي کړي چې زه باید ځان څنګه کنټرول کړم. ورسره د خپل د احساساتو د مهارولو لپاره هم ځینې شیان په دې تعلیم او تربیه کې ورته انتقال شي. ځیک خلاصه کوم داسې وایم چې د دې خلکو په بدن کې باید له هر لارې نه چې کېږي د دې په وجود کې باید عقل ډېر شي تر احساساتو. دا څنګه کېدلی شي؟ اول دا خپله باید په دې خبره باندې پوه شي چې هغه خداګاهي یا ځان پوهاوي هغه بحث دی چې ته خپله په ځان باندې نه پوهېږي. موږ ټول دغسې یو، له رواني اړخه نورمال خلک نه یو، غیر نورمال خلک یو، دا رڼه کېږي. داسې بله دا ده چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي، کنه دغه دې ته هم کار نه دی شوی. اوس هم خیر دی، مثلا دا مسله هم ځای وګڼي چې دغه احساسات چې دغلته دي د کنټرول وړ نه و دا ځل نور، یا هم دا سړی د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید. خو دا سړی خو بیا په هغه قالبونو کې داسې ټولنې راوړي دغه ثابت پاتې شوي دی همداسې، خو دا خو هماغه سړی دی بېرته، کنه بیا دې نه کېږي دغه شی. بیا د بدلون لپاره زمینه نشته، تربیتي او تعلیمي زمینه ورته نشته. بیا په کوچنیوالي کې چې کوم شیان تلقین شوي دي او تعداد جوړ شوی دی زموږ د کرکټر او شخصیت، هماغه ډېر مشکل درلود. هغه ډېر خشین و، ځیګ و، احتمالا په یو معنا باندې ډېر غیر انساني و، او دا یې ثمره ده چې نن ګورو ورسره په ځوانۍ کې. دې شرایطو کې ډېر توقع نه کېږي چې دا سړی په راحت سره موږ وشو، په اسانه سره وشو کولی بدل کړو. زمینې باید بدل شي. ټول دا خبرې راټولېږي په دې چې نسل او د نسل په پیلنیو کرونو باندې باید ډېر کار او ډېر تمرکز وشي. بیا که وغواړم یو هغه وکړم، یو سپارښتنه وکړم چې څوک ځان کنټرول کړي، هغه رواني لارښوونې دي وایي چې اوبه دې وڅکي، اوسله دې وکړي، خبرې دې ونه کړي، یوازې د کښېني څو شېبې ته احساساتي و. دا لارښوونې په روانپوهنیزو بحثونو کې شته. ده
ویل کېږي هغه ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي چې دوی غوښتنې لري او غواړي هغه فوراً ومنل شي، خو څنګه کېدای شي بې له تاوتریخوالي دوی هغه کوم څه چې غواړي یا کوم کارونه چې باید وشي هغه مطرح کړي او د کورنۍ غړي مرسته ورسره وکړي او هغه وشي؟
د حاکمیت مسله زموږ په ټولنه کې مهمه ده، او کنه له علمي اړخه ډېره ښه نه ده، ډېره اساس نه ده، دا ډېره سیاسي مسله ده. په دې معنی سیاسي ده چې د قدرت لوبه پکې کېږي، یعنې تاسو باید خپل زور معلوم کړئ، تاسو باید یو څه کسان ولرئ ستاسو تابع وي، تاسو تر امر لاندې وي. تجربه شوې قاعده دا ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي، حاکمیت ته اړتیا نشته. د دې هغه له مخې د دې فورم له مخې زموږ کورنۍ غیر معقولې کورنۍ دي، زموږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي. دې ته اړتیا پیدا کېږي چې ته باید تریخ واوسې، دې ته اړتیا پیدا کېږي چې ته باید کنځلو په فکر کې واوسې، په راحته سره دی، په اسانه سره دی، څوک په خبر نه پوهېږي، مشکل دې نه حل کېږي. له بنیاده دغه جوړښت غلط دی، اوس ځکه هغه توقع چې موږ ترې لرو له بنیاده په دې جوړښت کې منځ ته نه راځي، لاسته نه راځي. بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو، اوله مسله زده کړه ده. د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي یا په اخلاقو کې، یا په یو څه باندې څوک نه پوهېږي ستونزه منځ ته راځي، یا پوهېږي نه ترسره کوي، چې دا اخلاقي مسله ده، ارزښتیزه مسله ده، چې هغه ته باید پام وکړي. یو آخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو، که مخکې کښېنو ورسره دواړه لسونه ونیسو، موږ ورسره همقدې سو، خبرې وکړو، دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه د عقلانیت د ودې لپاره، تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو. دا فورم تاسو راوخلې ټولو برخو ته ویسئ. زمونږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کېږي، دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره. درس هم داسې شوی دی، ښوونکي د پورته نه خبرې کوي او علم طولي تقسیم شوی دی، نه ارزي په څنګ نه دی راغلی ټولو ته. یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي، یو څه کسان دي چې باید پورته کښېني، یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي چې موږ وشو کولی یو ښه معقول ژوند ولرو. ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي. لنډمهاله هم دماغ نه راواخلو باید، اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو، لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو، د بل چا عزت ته فکر وکړو، لکه خپل ځان ته فکر کوو، نورو ته فکر وکړو، خپل حقوق پېژنو، خپل حد پېژنو. د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده، اخلاقي موارد درا شو، هماغه باندې عمل وکړو، نور ته ونه وایو، هسې نور باندې فشار نه ولو، سنجیده ځوند د ځان لپاره چې توان نه غواړو، د بل لپاره ونه غواړو، دا ټول سره معنا کېږي. نو
په دې سره د تاندې څانګې خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
بمتای سترگی یوزلو مت